السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې پکیدونکو غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورت د لوړو زده کړو نجونې زده کوونکې د طالبانو له رژیم څخه غواړي چې پریږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د قلملار په نوم د یو بنسټ له مشر سره چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی مرکه کړې ده.
موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې په ښارونو کې په ولسوالۍ کې په کلو کې غوښتنه کوو چې له دولت له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږویشتمه او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر به روانونه د تور سمندرګي د غاړې یو شمیر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یوه مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرتنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی. سفارت بیګای ویلا مخ پر کړی چې په دوه لیستونو کې د شاوخوا زرتنو افغان محصلینو نمونه یاد شوی. د سفارت اعلان یې مخ دوه افغان محصلینو وارد مخ له سفارت سره ځانونه ثبت کړي او دوی اجازه ورکوي چې د خپل زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د راپورونو له مخې د هغو زرګونو کسانو په منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له زده کړو شاته پاتې دي، خو د پاکستان حکومت د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زبولان سمنتوف د یکشنبه پورز د ترکیه استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره له هیواد د وتلو په لټه کې و. دو شپېته کلن سمنتوف له کابل پاکستان ته تللی و او له غزه ترکیه ته رسیدلی. سمنتوف په هرات کې زیږیدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازینۍ کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2020 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمریني لوبه کې جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوه تمریناتي لوبي هم د نړیوال جام سیالي او تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو چې لومړی لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 1 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زرته ویل شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 2 پړاو تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او ان شاء الله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ لدی تمرینی لوبي یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو دی یو ورستي تمرین عکسونه خبره کړی چې پکې ښکاری د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عرب امارات او عمان په کوربتوب له پرون رئیس پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پایته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا سیال نه دی معلوم. خو په هوشتم ما نیتبه له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته زیاو تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تیره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروې، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مولا زادی رو واوریدل کمو غوخته وی دا و نور خبرونه بیا هم لوستلی شی پتمو دا آزادی پا البته پا ویب پانه که پتمو دا آزادی رادیو تکای اورگ یا آزادی رادیو تکای کام. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. موسکو د چهارشنبه پورز د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب کوي. نور د صفی الله ستانیزي په راپور کې
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 1 تر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان
اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرې د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام نفی کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندګي خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحدو ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر خپل خواو غږ وکړ چې د سولې موافقې ته ورسیږي او تاریخواله پرېږدي. په غی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 25 درلسم شمیره پرېکړه لیک لمخې متحده ایالاتونه، روسیا، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه و چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یو ونې مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او یو نیم سل نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اگست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د غټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش د غورستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمیر کابل میشتي د دې بهیر پر اپڅوالي انتخاب کوي. دوی وایي اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي وي. لبل خو د احصایه او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې سر لنن څخه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو یې په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. قابل میشته مهراب الدین وای د تذکیرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزه شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلل شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډیر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فورمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وای مور یی ناروغه ده او افغانستان د وټو لپاره بریښنایی تذکری او پاسپورت ته اړتیا لري. د حمله طالبان غواړي چې د تذکرو د جوړیدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د بریښنایی تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسننه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتونخوا د ځوابونه وایي. خو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن د یکشنبې په ورځ یو خبر کړی خبر پاڼه کې لیکلي سر له سبا یعنې دوشنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته بریښنایي تذکرې وویشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې لوړاند یې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکینی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې لوړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار او بجې او شپارس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس څرګندونو ته اشاره کړې چې په ناروې، افغانستان او برتانیې کې خونړۍ حملې غندلې دي. په مقاله کې راغلی پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ په ناروې، افغانستان او برتانیې کې د تیرې اونۍ حملې د ټولو ماتې بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 18 نیټه په واتیکان ښار کې په خپل دودیز وینا کې په دې اړه خبرې وکړې. په ناروې کې تیر اونۍ د غشو په حمله کې 15 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې پر جمعات په یو ځانمرګي حمله کې 46 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. او په برتانیې کې د پارلمان یو وکیل ډیوډ امیس په یو کلیسا کې د غونډې پر مهال د چاړې په حمله کې سخت ټپي او ځای پر ځای مړ شو. پولیسو وویل چې دا یو تروریستي حمله وه. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د ورستی يهود په اړه په یو مقاله کې د ژغورونکو له قوله لیکلي چې زیبولون سیمنتوف شای ډیر ژر اسرائیل ته ورسیږي. د مقالې په وینا د کابل ورستی يهود ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د مقالې په لیکنه سیمنتوف اوس مهال په ترکیه کې دی خو تر دې مخکې چې د اسرائیل ته ولاړ سي باید خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د سیمنتوف میرمن لمخ کې لا په اسرائیل کې اوسي او له څو کلونو راهیسې غوښتل د سره طلاق وکړي خو د ورته منفي ځواب ویلی وو. د يهودانو د قانون لمخې ک یو شذ غواړي طلاق واقع کړي سړی باید ورسره طلاق وکړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په وینا سیمنتوف به اوس لغپلې میرمنې سره د طلاق پروسه د ویډیو کانفرنس لاره پر مخ وړي چې اسرائیل ته تر تاګ وروسته لستونزو سره مخامخ نسی. وروسته لولو چې سیمنتوف امریکا ته هم تلای شوی خو دی ځکه امریکا ته نه ځي او پر ځای اسرائیل ته ځي چې هلته یې 15 خویندې ورونه او 2 لونې هم اوسي. سیمنتوف مخکې تر دې چې له هیواد د باندې ولاړ سي په کابل کې د يهودانو په یو عبادت ځای کې ژوند کاوه. Stars and Stripes ورځپاڼې د مرسل په نوم د یو افغان کډوالي کیسه لیکلې چې په اوهایو ایالت کې د یو امریکایي شذې په مرسته پناه اخیستي. د مقالې په وینا مرسل افغان حکومت سره کار کاوه خو وروسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ دا افغان شذې له بیر خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. مرسل د خپل کار پر مهال د امریکا د دفاع وزارت له یو کارکونکي جین هوټن سره معرفي شوی و. په مقاله کې راغلی چې د جین هوټن میړه د امریکایي پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وژل شوی و. جین له مرسل سره له افغانستانه په وتلو کې مرسته وکړه. د مقالې په وینا کې هم د مرسل ژوند له تهدید سره مخامخ نه دی خو د دې کورنۍ په افغانستان کې تر شا پاتې ده چې له همدې کبله دا د خوندي ژوند په خوند نه پوهیږي.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو تقریبا یوه میاشت وزي طالبان لا هم ټینګار کوي چې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو خونځو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرز العمل کار کوي. په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو ګڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خونځو دروازې پرانیزي. نور په دې رپورت کې
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپږم ټولګي پورته دنجونو خونځي تړلی پاتې ډیر ورځې یا پورا یو میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپږم ټولګي پورته دنجونی خونځیو ته لتګ محرومې دي. د ورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي رډیو ته وویل چې د خونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي.
ډېر بد احساس لرم خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سمه زموږ د درست ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنه لرم، اندېښنه لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر دولسم ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خونځو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رڼو ته وویل
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر دولسم صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یو هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملاله پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملاله یوسفزای، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د خونځو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویان ده او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي رویتا وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرتبه تر برسې لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیمه تر پورته خځوي دی هغه طرز العمل او د هغه په لایحه باندې چې دوی به څرنګه د تعلیم تهذیب کومه نویت باندې د باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو ترڅنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
په افغانستان کې ګڼو فعالانو د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځي بیرته پرانیزي. یو له دې فعالانو متی الله ویسا دی چې د قلم لار په نوم د یو بنسټ مشري کوي. صفي الله ستانکزي ورسره مرکه کړې او لومړی د پیل شوي کمپاین په اړه ترې پوښتنه کړې.
نن دا د یو میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پونتونونه بند کړي دي چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپل غوښتنه له دولت، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې موږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یو میاشت انتظار وکي دوهم قدم تم دا پلان لروز چې کچيري طالبان هم دغه سله کدا یو میاشت شونځي او پونتونو د جنو پر مخ بند کړی همداسې بند پاتسي موږ پلان لرو چې لارینو نو وکړو خپل ژغ تر نړیوالي رسنې ورسو تر نړیوالي ټولنې ورسو او پرلات وکړو او خیمه وو ترڅو چې هر افغان انجلی ته له بدخشان تر کندهار د نورستان تر بامیان د شونځي او د پونتون زمينه برابر نسی موږ نکشینو په زرګونو قومي مشرانو دینی عالمانو شوونکو زده کوونکو ځوانانو د ټولو میرمنو را سره وعده کړی ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړی ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو په لومړي سال یو لومړي سر کې څو ورځې موږ یوازې له دوی سره مشورې وې له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو خپل ژغ به تر نړیوالو رسوو ژغیږ پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ د خپل زده کړو له انساني اسلامي بشري اساسي حق څخه به برخې پات نه سي
د طالبانو له چارواکو څخه غواړي هغه مو چې همدغه شیبه غاګوري
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرشه ده دا د دوی حق دی زما هیله له طالبانو څخه هم دا ده چې دوی نور شونځي د ماشومانو پر مخ د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایی فیصله اعلان کړي ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم لزده کړو مایوسه کوي
د قلم لار په نوم د بنسټ مشر متو لاوي ساوچه د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو د بیا پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او سم په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر د بورا لاینز وای د نړیوال همکاري لپاره د قزاقستان د ولسمشر ل ځانګړي استازي ارجان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د یونما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې تر سره شو د بورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي زبولان سمنټ اف د یکشن بی پورز د ترکیه استانبول ښار ته ورسید سمنټ اف د افغانستان ورسته يهود وګړي او چې طالبانو په واکمنۍ دوه سره له هواد دی وتلو په لټکیو افغانستان د 2020 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن په یو تمريني لوبه کې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن روانونه د تور سمندرګي د سیمه هیوادونو ته سفر کوي چې د خپل همکارو ډاډ ورکړي او د نړۍ د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د ورستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه
دا ژوند رنگونه
اتنوم چهره
حبیب الرحمن
څه کاروبار کې
دی وچ می وچ شه دی دکان نرم خوښ به منځه ول سلیک
تاسو را به خیر ډیر زیاته می و دلته په دکان کې شته او نور شاینو مر سره دی دغه می و ډیر وخت لکومه زه راوړې
زهرن که هو تل حل له خوښ خار سره راوړو موږ په شاینو پاینده کې هیره درو شه دی او ځنی طرف خرید
دغه وچ می و د افغانستان د کډ نورو هیوادون هم ده
اکثریت افغانستان دا بادام یو درکم امریکایي پښتون
کوم زیات خلک خوخوي
وطني زیات خلک امریکایي لګرزان دی او سټ صدې دی نور خیر دی وني تو لري ته
زایقه دې کوم وخدا
زایقه وطني خلک
خپل دلته په خوست کې کوم د سینماشته مثلا امدل تکيګم او تاسو خرڅوي یا
د سینما با نوی چې خوست کې او کپلوي نور باندې خاص
چرماز لکه مزه راوړای
چرماز هم د شاري نو له مخنه د دې پوس ګرد سړې ځای خونه ده
خا پکتیا دی پکتیا او دی پکتیکا او دی خوست منځ کې کوم ولسوالۍ دی دلته هم دا غوړ کې چرماز کې یو سات د دغه وښ مې وتر څنګه د نور شینم ور سره راوړی دي خرڅېږي د نور شینم
او خلی
څنګه د کاروبار د سمنو کې شروع کړی دی
تقریبا د 15 میاش روانه ده خلی کې درحال
سوداګر د ډیر وخت څوک دی چې د تر ازي
والا هو د لار سر حالت کې ډیر وی خلیواله مې بس خلی کار روان
امدا د کور کرایا مشومان او نور کسان د لاسه ټول تر پور کېږي
او ان شاء الله کېږي
مشومان د درسونه وای
او درسونه اصلور پنځه مشومان یو دوه درې مدرسه کې یو د مکتب
د فامیل ټول غړي به تقریبا د څومره وي
نه نفر وي
امدا یو دکان لري
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم بل خبري مجله زمو همکار جاوید نعیمی مختار.